السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند خالی روز د 2023 کال د جولای شپږم ده. ملیح امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سلو پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه د اسرار العالم مومن نورو.
امیدم خبرنو سرٹکی سوات او اورگزو کے د عمل لپارا مظاہری شوی. د پاکستان فوج اترگری مخنیوی لپارا عزم استحکام فوجی عملیات مهم گرځولی. چین او تاجکستان په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړې دوم لا تل کړي. اوزه خبرونو تفصیل د خبر پخوا د سوات په بیلابیلو برخو او رغزو کې د عمل لپاره مظاهری شوی. پرون د سوات په خوازه خیلا کابل او مټه کې د ولسی پاڅون تر سوري لاندې ډیری خلکو د عزم استحکام پوځي عملیاتو خلاف مظاهری کړي. په کابل کې مظاهرې ته د وینا پر وخت د پاڅون یو مشر سید عبدالمعین شاه ویل چې دوی پخوانیو عملیاتو ډیر ځپلي او نوی نور نشي زغملی.
چیرته د سوات خلک چې دی دا یو پر امن خلک ته دا په دې خپل علاقه کې امن غواړي، د دهشتګردي نه غواړي، یاره دا ستر چې پریشانی نه غواړي، یاره دلته زمونږ روزګار په دې تیره پیره تباه شوی دی. تر اوسه پورې هغه سیټینګ زمونږ نه دی شوی. زمونږ په دې علاقه کې څومره کونډې رنډې شوي دي، هغه یتیمانان بچی نن سوالونه کوي، در په در ګرځي.
بلخوا هم پرون په اورغزو کې د اورغزو حقونو غورزنګ د ازم استحکام پوځي عملیاتو ضد د عمل لاریون وکړ. د غورزنګ د لاریون له ډبرې څخه پیل شو او فیروز خول کې پای ته ورسېد. په دې لاریون کې پښتون ژغورنې غورزنګ، کاروباري تنظیمونو، سیاسي ګوندونو او د اورغزو ټولو قبیلو ګډون وکړ. دا بلا سال کې دا چې د جون په 28 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترګري او سردریزۍ ضد باید د ازم استحکام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته یو شمېر حکومت مخالفه ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړ او دا یې د ولس په زیان وبلل. خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا عملیات به د پخوانیو په څیر پراخه نه وي او نه به ترې خلک بې کوره کیږي. د پاکستان پوځ د ترګری مخنیوي لپاره ازم استحکام پوځي عملیات مهم ګرځولې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د ازم استحکام پوځي عملیاتو د مختلفو اړخونو جاج واخیستل شو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ملک کې د تلپاتې ثبات او معاشي خوشحالۍ لپاره ازم استحکام عملیات د وخت ضرورت دی چې د رنګ ترګري او غیر قانوني فعالیتونه له منځه یوړل شي. بیان زیاتوي چې پازم استحکام پوځي عملیاتو بغیر جوازه نیوکو باندې هم اندېښنه ښودل شوې. لکه نه چې د جون په 28 حکومت ویلي چې د ترګري او سردریزۍ ضد باید د ازم استحکام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته یو شمېر حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او د خیبر پختونخوا پیشنځه پولو سیمو خلکو د دې عملیاتو پر ضد مظاهرې، لاریونونه او جرګې کړي. دوی وایي تر دې مخکې هم یو شمېر پوځي عملیات شوي چې پکې ډېر خلک مړه شوي او لکونه بې کوره شوي، خو د دې باوجود هلته امن نه دی پر ځای شوی. اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف په نن کې دونکو جلسه معطله کړې ده. د پاکستان دان او نور رسنۍ وایي د اسلام آباد انتظامیه بیان ورته ویلي چې د امنیتي حالاتو او محرم له کبله تحریک انصاف ته نن د جلسې کولو اجازت نه ورکوي. چارواکي زیاتوي چې دا پریکړه یې د ولس د ځان او مال خوندي ساتلو په خاطر کړي. دوه ورځې مخکې د تحریک انصاف مخکښو په قبایلي او په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب ویلي وو چې د جولای په 6 به په اسلام آباد کې عمران خان د خوشی کول لپاره او د گرانی خلاف جلسه کوي. د دې په خبره دا جلسه بر تاریخي تحفظ عین پاکستان له پلیټ فارم وي. د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ د حکومت مخالفه شپږ ګوندیزه اطلاق ته چې پکې د پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي، بلوچستان نېشنل ګوند، سنی اتحاد کونسل او انجمن وحدت المسلمین شامل دي. دوی د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د خوشی کول او د تمې پروري په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجي جلسو کولو اعلان کړی. د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو کونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون 9 افغان قیدیان د سند صوبې له زندانونو خوشې شول. دغه کونسلګری پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 9 افغانان پرون له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپل خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دغو کسانو د کډوالۍ کارډونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارډونو وخت پورا دی. د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی چې د پاکستان حکومت وایي له هغه وخت راهیسې یې تر 15 لکه زیات افغان کډوال ایستلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي بې اسناد کډوال یې امنیت ته خطر دی. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې ویل په دغه سې یو حکومت کې باید بیلابیل قومي مذهبي او سیاسي ډلې موجودګي ولري. دغه هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک بې طرفه متحد ټول ګډونه سولې او لترګري جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللې. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شي جن پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شنګای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پسوات او اورگزو کې د ازم استحکام پوځي عملیاتو ضد مظاهره او لاریون شوې دي. معلومات ترکو په خیبر کې خلک وایي نام نه او د پوځي عملیاتو اعلان د دوی پسیمه کې سیلګری ته تاوان رسولې دي.
په مقامی خلکو 100% سره غورځېدو چې کم مقامی خلک به چکر ولتل ولته به جنگي کولې ولته به ټیکاله او پړه شپا به وکړه دوی به وکړي بیا به واپس راتلل. هغه خلک مو اوس بالکل نڅي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه پیسو بچکولو لپاره د کفایت شوارې پروګرام پیل کړي. خوشنون کی وای دا قسمه پروګرامونو باندې مخکې هم عمل نه دی شوی.
خو به هر کال په درزونو په حساب سره ګاډي هم غستلې کیږي. په سرکاري چکم تقریبات دي هغه سپانسرډ کیږي او هغه په 5 سٹار هوټلو کې هم کیږي.
بوهان وای په پاکستان کې لا هم په آئین په مکمل توګه عمل نه کیږي.
تر وینا تر حدا پوری د قافس تر حدا پوری خو آئینشته دی موجود دی خود عمل تر حدا پوری د بدمرغه نه دی موجود.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د سواد په مټه کابل او خوځاخي لکه د امن لپاره لوی مظاهره شوې دي. په سواد کې د ځايي تنظیم ولسی پاسون تر سوري لاندې شو مظاهرو کې ځايي سیاسي مشرانو د صوبایي اسمبلی غړو بلدیاتي نمائندګانو او ګنډ شمیر ځوانانو برخه واخیسته. مظاهرچیانو په سیمه کې د امن لپاره نارې وهلې او لاریون وکړ. مظاهرو ته ویناوال ویل چې سواد کې امن دی. د سواد ولسته امن په اهمیت پوه دي ځکه چې یو ځل دمنه سواد او د سیمې ولسته ډیر زیانونه رسولې دي. دی ویل چې چرته به هم چاته د بدمنه د جوړولو اجازه ورنکړي. په مظاهرو کې د حکومت لخوا د اعلان شوی ازم استحکام اپریشن سخت مخالفت شو. حکومت او پوز وایي چې دا عملیات په دترهګری او سخت ریزه ضد وي هدفي پوي او د مخ کې پشان بتري خلک نه کډوالیږي. تفصیل لسواد نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د جون په 15 منټه د ولسی پاسون په بلنه د سواد په درې تحصیلونو مټه خوازخیله او کابل کې ځای په زرګون خلکو د امن لپاره مظاهره کړي. خوازخیله کې ځای ولس د جلوس په شکل کې مټه ته رسیدل او مټه چوک کې لوی مظاهره وکړه. کابل چوک کې راجا مشی په زرګون خلکو د امن لپاره نالي اورګولې او د هزارې پل پورې واکو کړو. مظاهره کې شریک د تاثیر کابل ګالو چوک مشر سید عبدالمین شاوی چې دوی د امن لپاره راوتي ځکه چې دلته اوس څه قسمه بدامني نشته.
په تیر پیر باندې مونږ په دې کې ډېر غټه قرباني ورکړې د سواد خلکو. هغه مرګ مار مونږ بیا نه غوړو. مونږ سرکاري ادارو ته سوال کوو. مونږ مينت کوو. مونږ خپل اجازه پوره سوشل میډیا باندې څومره دغه دي د دواو چیرې را پوره دنیا ته ورسای چیرې د سواد خلک چې دی دا یو پر امن خلک ته دا په خپل علاقه کې امن غوړي د دشتګردي نه غوړي یار دا ستر چې پریشنی نه غوړي یار دلته زمونږ روزګار په دې تیر پیره تباه شوی دی. تر اوسه پورې غ سیټینګ زمونږ نه دی شوی. ها زمونږ بچی زمونږ په دې علاقه کې څومره کونډې رنډې شوی دي هغه یتیمانان بچی نن سوالونه کوي در په در ګرځي. نور مونږ لا شنو ورکول ته تیار نه یو. مونږ پوره دنیا ته اقوام متحده پورې مونږ دا مطالبه کوو
چې سواد یو پر امن زیاده دلته څه دهشتګرد نشتی امن او امان ده دا خلک چې راوته ده د امن او امان د پاره راوته ده
بیت کې بونو
منظور
سب بیت کې بونو
منظور
بیت کې بونو
منظور
ډیره ډیره
منظور مزارک شریک زید د ټیپس د کوم کې سبحان الله چې لاس کې د امن د نارو چاټ نیولې وای چې دوی پسیمه کې هغه امن وړي چې زلمی زد کړو کړی او هر څوک به خطر خپل کار وکړي
حکومت نه ځنه غوړي چې هر موله به موله دی بجلی ارزان شي موله دی غوړي هم ځم یو ضرورت ته دا ژوند ته تیرول یو ضرورت خو دې د پاره نه دی راوتی د پاره راوتی چې موږ صرف امن غواړو امن وسه شي امن دې د پاره موږ غواړو چې موږ خپل سکول ته د غشن زما په شان ینګ چې کم کسان دی یونیورسيټي والي دی هغه خپل یونیورسيټو ته خپه طریقه باندې لړ شي چې دا هغه د پاره سره جنگونه مونږ دې د پاره نه موږ دې د پاره راوتی موږ خپل خاور ډالري جنگ نه منو موږ پوڅو کېنی نه منو موږ پولیس منو پولیس هم زموږ دی پوجم زموږ دی خدا پولیس دی موږ له امن راکی او موږ دې جو موږ ته چې دې کنه امن دې موږ ته میلو شي
د ولسی پاسون یو مخکخ پواد خان مشال لري د ویل چې د سواد ولس یو ځل د نام نه ښکار شوی پوځي عملیاتو کې زیاتره عام خلک متاثر ول ځکه دوی د پوځ لخوا عملیاتو ته تیار نه دي پولیس ته د امن ټینګ ساتلو لپاره اختیار ورکړی شي
امن هغه امن غوړو چې زمونږ استاد پکې آزاد وي چې زمونږ ډاکټر پکې آزاد وي زمونږ پولیس پکې آزاد وي زمونږ ځوانان پکې آزاد وي زمونږ مشران پکې آزاد وي چې دلته کې د دوو د ماکو د مین ځای وخت په هغه امن نه نه د دوو ټارګټ کېرنګ د مین ځای امن هغه امن چې دلته کې د هر یو سر ته د هر یو مال ته د هر یو جان ته دغه ته مکمل تحفظ حاصل کم چې د پاکستان په آئین کې کم چې د یونایټیډ نیشن په چارټرډ کې مونږ تر هغه شې د امن منګاو وړ دا مونږ د ریاست پاکستان نه وړو
دا سیال کې چې د جون په 20 منځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې غونډې نورسته عزم استحکام پاکستان په نوم پوځي عملیات فیصله شوه حکومت وايي چې دغه عملیات به هدفي وي او هغه ځینې کې بکیږي کوم ځای کې چې وسلوال موجود وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اورګزو حکومت غورسنګ د ازمه استحکام پوځي عملیاتو ضد د امن په نوم لاریون کړی دی چې پکې د پښتون ژغورنې غورسنګ غړو کاروباري تنظیمونو سیاسي ګوندونو او د اورګزو ډیرو قبیلو غډون کړو په اورګزو کې شوی د لاریون غډونوالو ویل چې په سیمه کې امنیت پر ځای د حکومت د پوځي عملیاتو لپاره باندې نګوري دی وايي چې عملیاتو تل د لار جوړولو لپاره سکسمه ګام پورته کړ شو نو دی به پر وړاندې مزاحمت کوي حکومت لاریون کونکو د دې سرګندونو په اړه سند ویلې خو مخکې د پاکستان حکومت ویلو چې د ترهګرۍ او سختي د زیات بعد ازمې استحکام په نوم عملیات کوي تر هغه وروسته یو شمېر حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او اپریشن زپلو سیمو خلکو د عملیاتو مخالفت کړی او وايي نور کډوالي او د کورونو ړنګېدل نه مني خو د وزیر اعظم دفتر وروسته په خبر پاڼه کې ویل چې نوې عملیات په خوانو پشان پراخه بنوي او د ځل به خلک نه بیکور کیږي تفصیل د ممتاز بنگش په ریپورت کې دی
د خبر پختونخوا په ورغزو ځلې کې او ار ام یا د ورغزو حکومت غورزنګ د جون په 15مه د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد د امن په نوم لاریون کړي لاریون کې سوداګری تنظیمونو یو شمېر سیاسي ګوندونو او د ورغزو ټولو قبیلو خلکو ګډون وکړ لاریون د ډبورینو میسیمه نه پیل شو او فیروزخیلو کې پای ته ورسید په دې مهال ځای مشران وویل چې ورغزو کې ناامنی نشته ریاست د پسیمه کې حالات خرابول لپاره بهاني نه لټوي د ورغزو حکومت غورزنګ مشر سفی الله ورغزی ویلي د دوی پسیمه کې امنیت پر ځای دی که حکومت په سیمه کې د پوځي عملیاتو لار هوارولو لپاره سنا سم ګام پورته کړو نو سخت مزاحمت به کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر نجیب الرحمن او رغزی د عملیاتو مزمت وکړ او وویل چې پښتنه په دویم وار د پردی جنگ خشک نه جوړیږي د وویل پښتنه نور توان نه لري چې بیا بې کور شي کورونه وران بچی یتیمان او خویندې کونډې شي د کمی اسمبلی غړي یوسف خان په موجوده حکومت سخت نیوکه وکړي او تور یې ولګو چې حکومت خپل مفادات لپاره په پښتونخوا کې نامنی خورول غواړي خو د دوی ګوند د ازمې استحکام پوځي عملیاتو ملګرتیا نه کوي او لاره به یې نیسي مشرانو د لاریون په پای کې اعلان وکړ وکړ چې د احتجاجي جرګو لړۍ به تر هغې جاري وي چې موجوده حکومت په اورکزو ضلع کې د پوځي عملیاتو پریکړه بیرته وانخلي. د جون په درویشتمه وزیر اعظم په یوې غونډه کې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. د عملیاتو منظوري نه وروسته نه یوازې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د پریکړې مخالفت کړی، بلکې په قبایلي ضلعو کې احتجاجونه هم پیل شوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږ یې. د خیبر ځای وګړو او ولسی استازو د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د روانې بدمنۍ او ممکنه پوځي عملیاتو له یری یو وار بیا د تیرا سیلګری متاثره شوی او څوک سیل لپاره نشي ورتللی. همدارنګه خلک د خیبر په نورو سیمو کې موجود تاریخي او لرغونو آثارو له کتو څخه هم محروم شوی دي. دوی ویلي چې په کار د ریاستي ادارې په سیمه کې په خپل امن قائم کړي او دا د دوی ذمہواری ده. په خیبر کې میشتو امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دوی په دې وروستو کې په تیرا او یو شمېر نورو ځایونو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس یو شمېر وسلوال وژلي دي. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډېدو وروسته هلته د صوبې د سیاحت، کلتور، لرغوني آثارو، میوزیم محکمو اختیارات ورغځېدلي او د ادارو ویلي چې په خیبر کې د سیاحت د ودې لپاره ژمن دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورټ کې اورو.
د باډي او تھیرا ملک دین خیلو یو قومي مشر او سیاسي فعال هاشم خان پردي مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر کې روان بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خلک ځانونه خوندي نه احساسوي او د دغه سیمې په سیلګرۍ ورسره ډیر اثر وشو.
کوم په خیبر کې ټوریزم نه کوم دی، بدمنیم دو، امنم نشته او هر سړی چې څوک کم زویلم چې غیر محفوظ زون غني، کابوړې له څوک چې غیر محفوظ یې غني، کلندي کوتل له سیم، جمرود لسیم، کتیرو لسیم، چې کم ځیلم په خیبر کې سي زون غیر محفوظ غني، محفوظ څوک زون نه غني، د زموري دي حکومت او زموري حکومت خپل سر نه رسوي. بس
په مقامي خلکو 100% د سر غورځېدو، چې کم مقامي خلک به چکر لتلل ولته به جنگي کولې ولته به ټیکال او خوړه شپه به وکړه دوی به وکړي بیا به واپس راتلل، هغه خلک هم اوس بالکل نڅي شو، کم نڅي، کم ټیم نه ویل چې دلته د شتګردي شو یا حکومت اعلان وکړلو چې اپریشن مستحکم دی که شي شروع کوو. نو دغه وجنه ډوړه تر په خطر ده.
د خیبر باډي او تیرانا منتخب شوی د صوبایي سملي غړی عبدالغنی پرده وای چې په خیبر کې امن بحال وای، نو سیاحتي او تاریخي ځایونو ته به ډیر خلک ورغلي وای، خو هلتا په تیر پوځي عملیاتو کې هم هر څه ویجاړ شوی او کدل ته بیا تازه عملیات وشول، نو دا باقی پاتې اډانه به هم ورسره ختم شي.
دا چې په د سیمه کې امن وای، نو ځین چې په لکونو خلک په کوم نه نورم تلی وای د تیرو په د اختر سیزن کې ټوریزم چې کوم سپارټي هغه خواسم، ځکه چې د مونږه روډ انفراستراکچر نشته ته په شوه دی. په 18-20 پر شلو کې د مونږ چې کوم د ایجوکیشن هیل اسرا بزرونه کوربوري خلک دا ټول ډیسټرب دي، ذهني تور باندې چې کوم د مونږ خلک ډیسټرب شي دي، ذهني تور باندې خلک مفلوج شي دي. نور په هیڅ صورت باندې مونږ په د سیمه په د باندې په د وطن باندې نه پرشن غوړو. مونږ د یو چې مونږ صرف امن پکور دی او امن دی مونږ لروکي.
په خیبر کې میشتو امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دوی په دې سیمه کې د امنیت په خاطر عملیات کوي او په دې ورستو کې هلته یو شمیر وسلوال په نخه کړي او بیا به وسلوالو ته په دې سیمه کې د خپلو ځایونو جوړولو اجازه ور نه کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او هلته د خیبر پختونخوا د سیاحت، کلتور، لرغونی آثارو او میوزیم محکمو اختیارات ور وغځېدل. د دې ادارو چارواکو په دې وروستو کې ویلي چې په تیرا کې یو شمیر سیاحتي مرکزونو نشاندهی کړې او دا ځایونه د ځنګلونو ډک دي او هوا یې یخه ده او په دې باندې به په مرحله وار توګه سیاحتي مرکزونه جوړ کړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې لنډ کوتل کې د بودا د وخت په خوانی سټوپا د بیا رغولو کار پیل کړای او د لنډی کوتل ریلوی سټیشن مخې ته د خوانی سفاری ټرین یو سټیم انجن نمونه هم اخو دی او ملکی او غیر ملکی سیلانیانو ورتګ پیل شوای. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د ملکی ستونزو د هواری په خاطر پیپلز ګوند و د ټولو سیاسي جماعتونو په غونډه آل پارټیز کانفرنس کې ضرور برخه اخلي او هلته به د هواد د نورو برخو ترڅنګ د بلوچستان په ستونزو هم خپل نظر شریکوي. د پیپلز ګوند چیرمن د بلوچستان د دوه ورځو د دورې وروسته دا خبره د جولای په 15مه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته کړې. نوموړي دا هم ویلی دی چې په کلنی بجټ کې په نوو لګول شو ټیکس نو لدوی سره مشوره نه ده شوی. بل خوازینو کارپوهانو د بلاول بھٹو د کوټه پر دوره مایوسی ښکار کړی دا ویل دي کسم پاوس محل کې په بلوچستان کې د پیپلز ګوند ګډ حکومت ته خو بلاول بھٹو زرداری هغه اعلانونه نه کړل د کوم چې تمه کېدله. نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری د بلوچستان د دوو ورځو په دوره کوټ ته راغلی او بیرته د ستنېدو څخه مخکې د جولای په 15مه نیټه په کوټ کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې پیپلز ګوند د مخالفت له امله په وفاقي بجټ کې په شمسي توانایي یا لمریزه انرژي ټیکس نه دی لګیدلی. پر دې مهال د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي او د کابینې ځینې نور وزیران هم موجود وو. نوموړي وویل چې هغه په صوبه کې د حکومت د بدلولو هیڅ اراده نه لري. د دې ترڅنګ د صحت او ترانسپورت سره سره یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سند صوبې په ډول ځینې ځانګړي پلانونه په پام کې نیولي دي. د پیپلز ګوند چیرمن زیاته کړه چې په صوبه کې د امنیت په اړه د وکدارانو سره په تفصیل سره خبرې وکړي ځکه چې د ترګري په اړه د پیپلز ګوند تګلاره ښکاره ده. په دې اړه وزیر اعظم د سیاسی جماعتوں چې کوم غونډه را بللې ده پاغه کې به پیپلز ګوند ګډون کوي.
اس وقت وفاقی حکومت نے
دا وقت وفاقی حکومت دا اپریشن یا فوجی عملیاتو په اړه یو اعلان کړی دی او وزیر اعظم د سیاسی جماعتو آل پارٹیز کانفرنس هم را طلب کړی دی. په دې کې وفاقی حکومت و وفاقی کابینه او د قومي سلامتی د ادارې چې کومې پریکړې دي پراغه به خبرې کیږي.
کیبینټ کې او نېشنل سکیورټی کې ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے
د شاغلی بھٹو زرداری په خبر اچ په دې غونډه کې به پاکستان پیپلز ګوند د بلوچستان ستونزې په خاص توګه د امنیت په اړه چې اوس یو قومي مسله ده پراغه د ټولو سیاسي جماعتو سره خبرې وکړي. بلخوا زیاتره کارپوهانو د بلاول بھٹو زرداری د کوټ پر دوره مایوسی ښکاره کړې او ویلي دي که څه هم په اوس مهال کې په بلوچستان کې د پیپلز ګوند ګډ حکومت دی خو بلاول بھٹو هغه ډول غټ اعلانونه ونه کړل د کومې هیلې چې د صوبې خلکو د هغه د دورې سره تړلې وې. په کوټ خبریال سید علي شاه وایي پیپلز ګوند په تیرو وختو کې د اغازې حقوق بلوچستان په نامه د صوبې و خلکو ته ځینې شیان ورکړي وو. هغه اوس هم د ستاینې وړ دي.
بلوچستان چې اورال امنیت دی یا د دې ځای چې کم حالات دي د دې لپاره ظاهره د پیپلز پارټي باید داسې ګامونه اخیستي وو لکه په تیرو وختونو کې چې اغاز یې کو کې بلوچستان پیکیج په 2000 نه کې پیښ شو. په هغه کې د بلوچستان چې کم معاشي یو مقدمه ده د اسلام آباد خلاف نو په هغه کې ډیر شان اډرس هم سلو.
د دې خلمه خا بلاول بھٹو زرداری د خپل دورې پر مهال په کوټ کې د صوبایي کابینه د غړو ترڅنګ د وکیلانو مزدورانو او میرمنو د ډلو سره جلا جلا ولیدل او د دوی سره په صوبه کې د امنیت ترڅنګ پر بیلابیلو نورو ستونزو په تفصیل سره خبرې وکړه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه د پیسو د بچ کولو په هدف د کفایت شواره پروګرام لاندې په سرکاري محکمو کې د نوو کسانو په برتیانو یا نوکرو بندیز لګولې دي، او د سرکاري خرچو د کمولو او د صوبې آمدن زیاتولو په غرض یې د سرکاري افسرانو لپاره د نوو گاډو په خستلو بندیز لګولې. د غرض د سرکاري خرچې کمولو یو مکمله تګلارې جوړه کړې ده، خو شنون کې وای تر دې وړاندې هم دا ډول پروګرامونه شوي دي خو مکمل عمل ور باندې نه دي شوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه د پیسو د بچ کولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام لاندې په سرکاري محکمو کې د نویو پوسټونو یا نوکرو په پیدا کولو بندیز لګولې. په دغه اړه د خزانه د محکمې لخوا د جولای په څلورمه نیټه د خبرې شوې اعلامیه تر مخه، البته که په یو محکمه کې د یو نوي پوسټ ډیره اړتیا وي نو د صوبې اعلی وزیر به یې منظوري ورکوي. تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې په سرکاري محکمو کې د خالی شویو پوسټونو ډکولو لپاره هم بندیز لګول شوی و، خو د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور تیره اونۍ په خالی شویو سرکاري پوسټونو هغه بندیز لری کړی. په پیښور کې د خبریال شاهد حمید نمی پوښتنه وکړه چې د کفایت شاعرۍ پروګرام لاندې یو خواته په نوي نوکرو بندیز لګول شوی او بلې خواته تیره اونۍ د پختونخوا وزیر اعلی په سرکاري نوکرو لګولې شوې بندیز لری کړې وو. نو په دې دواړو حکومتي ګامونو کې څه فرق دی؟ نو په جواب کې هغه وویل
برتیانې بکیږي. تاسو ته به یاد چې ته وزیر اعلی صاحب یو نوټیفیکیشن کړیو چې کله حلف چت کړیو په بندي لګول یو هغه هغه کنټینیوشن کې بل نوټیفیکیشن شوی دی او په بندي دې ختم کړی شوی دی. دا د دې لپاره چې کم ان نیسسری برتیانه دی هغه دې اونې کړی شي. بیا پرون چې کم یو نوټیفیکیشن شوی دی هغه فینانس ډپارټمنټ لخوا شوی دی، سی ایم سیکریټری لخوا شوی دی، چې هغه کې کلیئر کټ دا وینې او شو چې څومره هم چې برتیانه کیږي نو هغه د لپاره پرایر اپروول ضرورت به دی فینانس ڈپارٹمنٹ نا. لکه یو فگر دے راضی مختا 81,000 چکم اسامیان دے خالی پرت دی.
دا سرکاری لگختونو دا کمولو دا پروگرام لاندی دا ایمبولنسونو اور وجنی دا گاڑو او ٹرکونو نا علاوہ دا سرکاری افسرانو لپارا پا نویو موٹرو اغیستلو هم بندیز لگول شوی او دا دا دے لپارا چی دا صوبے پا آمدن کی اضافه وشی. پا پیخور کی خبریال او شینون که لحاظلی وای پا پختونخوا کی چی تیر وار هم دا سرکاری پیسے دا بچ کولو او دا صوبے دا آمدن زیاتولو لپارا دا ډول پروگرام شروع شوی و نو رستو پری بیا سم عمل نو شوی.
خبر پختونخوا حکومت دا تیرو اتلسو کالونو چیزو گورما دا هر بجټ نو روستو هم دا رنګ یو تیار فارم دا یو تیار د کفایت شاری مهم دی. گاڑی بنالو بار به علاج نکو خرچی به کمو وغیرہ وغیرہ. خو به هر کال په درزونو په حساب سره گاڑی هم غستلې کیږي، په سرکاري چکم تقریبات دی هغه سپانسرډ کیږي، هغه په 5 سٹار هوټلو کې هم کیږي. دا یو د خلکو زبدې ویمه دا د سترګو تورولو یو عمل خو کې دی شي.
په پیښور کې خبريال او شینن کې سیف الاسلام سی پی وای د صوبې آمدن زیاتول یوازې د زینو لګښتونو په کمولو یا په زینو بندیزونو لګولو نه کیږي، او په کار د حکومت نوی فارغ شوی تعلیم یافته ځوانانو لپاره د نوی نوکرو پیدا کولو او د صوبې د مالی ستونزو حل کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
خیبر پختونخوا کې چې د قدرتي وسایل مادنیات هغه ذخیره دي، زی په دې ګیس تیل مالګا کاربن کرومایټ او نور ډیر شي نه دي چې هغه شته دي زموږ د صوبې کې دا هغه پوره توګه باندې دا هغه دریافت او استعمال او ایکسپلایټ او دا هغه چیرې پوره دا هغه د دې سیستم جوړول غواړي او هغه باندې توجه ورکول غواړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اسمبلی د بجټ اجلاس پر مهال د کفایت شاری پروګرام اعلانولو ترڅنګ له وفاقي حکومت هم غوښتنه کړې و چې زر تر زر دی مرکز صوبې ته خپل ورپوري بقایجات ورکړي چې پختونخوا صوبه د مالی بحران نه وژغورل شي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د غرمې 12:30 بجې شوې لنډ خبرونه له اسرار العالم مومن نور.
پرون د سوات په خوځخېلا کابل او مټه کې د ولسی پاتون تر سوري لاندې ډېرې خلکو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو خلاف مظاهره کړي. بلخوا هم پرون په اورګزو کې د اورګزو حقونو غورځنګ د ازمې استحکام پوځي عملیاتو ضد عمل لاریون کړي. د غورځنګ دا لاریون له ډبوري څخه پیل شو او فیروزخېلو کې پای ته ورسېد. په دې لاریون کې پښتون غورځنګ، کاروباري تنظیمونو، سیاسي ګوندونو او د اورګزو ټولو قبیلو ګډون وکړ. لارون کونکو تھا د غورزنګ مشر سیف الله ورزیول چې په سیمه کې امنیت پر ځای د خلک حکومت دی د پوځي عملیاتو لپاره بهاني نګوري. د برازیل کې د چې د جون په 28مه د پاکستان وزیر اعظم چې بشیر په مشرۍ ونډه کې پریکړه شوې چې د ترګری او سرګریزې ضد بد د استحکام په نوم عملیات کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې طالبانو کونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون نه افغان قیدیان د سند صوبې له زندانونو خوشی شول. تر کونسلګری په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه نه افغانان پرون له زندانونو تر خوشي کېدو وروسته له خپلو خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دغو کسانو د کډوالۍ کارډونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارډونو وخت یې پوره دی. چین او تاجکستان په یو ګډ اعلان کې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلان کې ویل په دغه سي یو حکومت کې باید بیلابیل قومي، مذهبي او سیاسي ډلې موجود کې ولري. دغو هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بے طرفه، متحد ټولګډونه، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک هیواد وي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د برتانیا نوی وزیر اعظم په انتخاباتو کې تر کامیابۍ وروسته د خپل هیواد د بیا رغونې او ځینو بدلونونو ژمنه وکړه. کیر سټارمر چې د کارګر ګوند مشر دی په ډېره چټکۍ د خپلې کابینې ځینې غړي معرفي کړل. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بریتانیا نوی صدر اعظم په عمومي ټاکنو کې تر بریا وروسته د دریم چارلز په بلنه بکینګهام ماڼۍ ته لاړ او د خپلې کابینې د جوړېدو خبر یې ورکړ. کیر سټارمر په ټاکنو کې له بریالۍ کېدو سره په بریتانیا کې د محافظه کارو 14 کلنه واکمني ختمه کړه. هغه د صدر اعظم په توګه په خپله لومړۍ وینا کې د مخکینی صدر اعظم ریشی سوناک کارونه وستایل او ویې ویل چې د ښاغلي سوناک پر هڅو باید سترګې پټې نه سي.
تازه له بکینګهام ماڼۍ راستون شوم. هلته مې دغه ستر ملت د نوي دولت د جوړېدو لپاره د عالی حضرت باچا بلنه ومنله.
د بریتانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر د خپلې کابینې د جوړولو په لومړي ګام کې د ویټلامي د بهرنیو چارو د وزیر او ریچل ریوز د بریتانیا د خزانې د لومړي شیزنه وزیر په توګه ونومول. سټارمر دغه راز ویلي چې بریتانیا دا مهال پراخو بدلونونو ته اړتیا لري او په ځینو مواردو کې باید بیا رغونه وسی. د بریتانیا تر مخکینی صدر اعظم ګورډن براون وروسته له 2010 میلادي کال راهیسې د کارګر ګوند هیڅ سیاستوال په قدرت کې نه و. د بریتانیا په عمومي ټاکنو کې کارګر ګوند د بریا لپاره 324 څوکیو ته اړتیا درلوده چې د پارلمان د 650 څوکیو اکثریت ترلاسه کړي. کله چې پرون ماپښین په ټاکنو کې د کارګر ګوند د څه باندې 400 غړو د بریا خبر ورکړل سو، د کیر سټارمر د صدارت لپاره لارا اورسوه. سټارمر په 1918 میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی، پلار یې په یوه کارخونه کې کارګر او مور یې نرسوه. هغه په 2001 میلادي کال کې له ویکتوریا الکساندر سره واده کړی او دوه اولادونه لري چې یوه یې لور او بل یې زوی دی.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو پروگرام تاسو اور د ایم ڈی سی پنوم د ماین پاکه موسسه وای د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې رمیاشتر او یاو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ اړوي. د موسسې مشر مشال ریډیو ته ویلي لا هم د افغانستان دوه پر دریم برخه خاوره په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وای چې په افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونه لازم لاسنیوي نه دی کړی. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
لڅو لسیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر دریم برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ڈی سی ماین پاکی مؤسسی رئیس وی دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ جوړ اړوي. شهاب حکیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دوه پر دریمه برخه یعنی د 300 ولسوالیو څخه 268 په ماینونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتری کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کاروانونه په نشه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ور تر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنې کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کې موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې ده تاسو نور دی پلوران نشي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. موږ تماش نو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لکه شل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15 زره سالور 10 زره 2 زره اتل زره دغه څه مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودونو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
تاسو مشال ریډیو اوره د قانون، آئین او سیاست په لرونکو کسان وای باید چې په پاکستان کې د آئین پاسداری یقیني کړل شي، ولسی استادو ته خپل آئینی واک او اختیار ورکړل شي او هر اداره په آئینی چوکاټ کې دنه خپل دنده پر مخ یوسي. دوی وایي کدا سينوي نو پاکستان او د دې ولس کله هم پرمختګ نشي کولای. دوی دا خبره په داسې موخه کړي چې شاخوا وسلوي کال مخکې په 15 جولای دا هغه وخت د پوز مشر په لومړي ځل په ملک کې آئین معطل کړو پوزي مارشل لایو لګولا. قانون پوهان وای د آئین ماتولو د غلړیو سم دوام لري او کله هم په دې هیواد کې آئین په مکمله توګه نه دی عملی شوی. د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دې هیواد خلکو تخپل آئینی حقونه ورکوي. تفصیل د شبیر جان پر رپورت کې اورو.
په 15 جولای کال 1900 هو اویم کې د نن شوخه وسلوخ کال آگاهو جنرل ضیاء الحق چې د هغه وخت د پوه سر لخکر وو د پاکستان آئین چې په کال 1903 اویم کې جوړ شوی وو معطل کړو او مارشل لا یې ولګوله. د سیاسي او قانون پوهانو په وینا هغې وروستو تر ډېره موده دغه آئین په خپل شکل کې نه موجود وو او نه عملي وو. خو کال 2010 اپریل میاشت کې د 13 آئینی بدلون وروسته سناسه شکل کې دغه آئین وفاقي پارلماني او جمهوري حیثیت بحالولو او عملي کولو کولو هڅه وشوه، خو لا هم په دې هغه شان عمل نه دی روان. اسلامي کالج پوهنتون پیښور کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر شاهنواز خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي،
تر وینا تر حد پورې د کاغذ تر حد پورې خو آئین شته دی موجود دی، خو د عمل تر حد پورې د بدمرغه نه دی موجود. په ملک خو بیا براه راست مارشل لا نه دی لګېدلی، په آئین کې دغه د اتم او د ولسم ترمیم په شکل بدلونونه نه دی راغلي، خو د بدمرغه نوي طریقې او نوي نظام د هایبرید شکل کې په دې ملک کې رایج کړی شو، او بیا خاص کر د 2018 او 2019 نروستو تر نننۍ ورځې پورې ملک چې دی دا د یو پټي مارشل لا په ذریعہ باندې چې دی چلیږي. کومه واقعیا تور شپه 1900 کې په دې ورځ راغلی وه، دا هغه یو تسلسل چې دی موږ په هغه کې اوسو. آئین ترقی یافته او تهذیب یافته نړۍ کې ولس ته اختیار او حق ورکوي، او دا یو لوزنامه وي چې ریاست د خلکو سره کړی وي.
په خوانې د خیبر پختونخوا اسمبلی ډپټي سپیکر او د اسمبلی غړی خوشدل خان چې پیشینه وکیل هم دی وای چې له بده مرغه د چا په مشرۍ کې چې دا آئین جوړ شو، نو اول هم هغوی پکې د خپل خوښې بدلونونه سمدستي پیل کړل او ایمرجنسي هم لګولې وه، او باقي کار په راتلونکي کې پوځي امیرانو او د هغې د خوښې سیاستدانانو وکړل.
مصیبت دا دی چې دلی ټولنه لوی چې کوم انسټیټیوشن دی، نن سبا هغه آرمی ده او هغې دا نور انسټیټیوشن دا نه سبانه جوړ کړي دي، او پارلیمنت د هغې په خوښه جوړېږي، پارلیمنت د هغې په خوښه ماتېږي، او دغه وجه ده چې زموږ ملک ورځ په ورځ تنزل طرف ته روان دی، او عوام ډېر تنګ دي، او عوامو ته ډېر تکالیف دي، زموږ عدالتونه هم ډېر کمزوري دي، او ججان صاحبان دي نو هغه هم ټول ډیوایډ دي، پارلیمنت هم زموږ کمزور دی، سیاسي ګوندونه زموږ په مختلفو دو کې تقسیم شوي دي. نو په دې وجه باندې چې کله ادارې کمزوري شي نو اټومیټیکلی بیا د هغه کتاب او د هغه آئین احترام ختم شو، بیا یو سړی د مفادو جنگ دپاره هغې کې امینډمنټ کوي.
دا چې څه داسې ګامونه پورته کړلی شي چې د نړۍ د نورو جمهوري او پرمختللو هیوادونو په شان دلته هم آئین مقدم شي، او د دې نه انحراف یا د دې نه منلو لړۍ ودرول شي. نو پیښور کې خبریال او شنونکي شمشاهد وایي باید غټ ادارې لکه پوز او عدلیه خپل آئینی چوکاټ دننه کار وکړي، او پارلیمان هم خپل توان وپیژني او آئین او پارلیمان مضبوط کړي.
پاکستان کې آئین او نظام بل مضبوطیږي چې حکومت په مکمل توګه سیاسي خلکو ته ورکړي شي، او په سیاست کې د فوج مداخله بند شي، نو په پاکستان کې د آئین او د قانون حکمرانی راځي. بل خبردار چې پاکستان فیډریشن دی، پاکستان د مختلف قومیتونو نه آباد دی، جوړ ملک. په کار دا چې دې قومیتونو ته مساوي حقونه ورکړي شي. د سینټ چې کوم د بنیاد او کوم مقصد هغه پوت شوی دی، نو اوس په کار دا چې په قومي اسمبلی کې د ټولو صوبو چې کوم دی یو مرا حیثیت پاتې شي، نو دا به اله پاکستان بچ کیږي.
دغه شنونکي او پوهانو په وینا پاکستان جوړېدو ورسته شوخا نه کاله پس وړومبی آئین کال 1950 کې، او د هغې ختمول وروسته بل آئین په کال 1920 کې، ولې دریم آئین بیا کال 1903 کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا په متفقه توګه جوړ شو. خو دی وایي د پاکستان جوړېدو نه تر دې دمه د هیواد واک اختیار د غیر جمهوري قوتونو لاسو کې دی، ځکه تر اوسه آئین مقدم نه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نړۍ هغه لس هیوادونه چې پکې پاکستان او افغانستان شامل دي، د موسمي بدلون له وجې زیات اغېزمن شوي دي. د هیواد د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون سره ګڼ شمېر رنځونه خپریږي. د صحت چارو ماهرینو په خبره دغه ناروغي ماشومان او ډېر عمر خلکو ته د لګېدو خطر زیاتوي. دا چې د موسمي بدلون له وجې کومې ناروغۍ منځته مخې ته راځي او په ضد یې څه قسم احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي، تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریاله مګول په دې رپورت کې راغی.
پاکستان له موسمي بدلون ځپلې شوی لس هیوادونو کې شامل دی. دغه سرګندونه د موسمي بدلون په لړ کې کارکونکو ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس کې ښودلې شوی. د دوی لخوا په کال 2022 کې ترسره شوی سروې له مخې موسمي بدلون له وجې د سا، زړه او سرمنې د بيمارۍ په شمول یو شمېر رنځونه خپریږي. د هیواد د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون له وجې ناروغۍ زیاتې شوې، او په خاصه توګه ماشومان او د ډیرو مرخلک یې زیات ښکار کیږي. د نوخار اوسیدونکو 38 کلنه مهرین چې د څلورو بچو مور ده، مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو 2-3 کلونو راهسې یې بچي زیات ناجوړه کیږي.
خیال ایم ډیر ساتو، کله هیټه خرابوي، کله پیزه یا کله سینه خرابوي. په ماشومان موږ نه پیګو، ډاکټر لیمبوزو خمشي دوباره ډیر زر زر نه جوړ کیږي. په پته نه پیګو چې دا سوجه ده.
دا چې د موسمي بدلون سره د انسان په صحت ساغیس پریوزی په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته ویل د موسمي بدلون خپل سری کوم چې د سیلابونو او طوفانونو په صورت کې مخې ته راځي او هم دغه وجه ده چې د اوبو او هوا د لارې جراثیم خپریږي او د مختلفو ناروغو سبب جوړ شي.
موسمی تبدیلیانو کې ټمپریچر یعنی حرارت زیاتېدل، دغه شان په موسمی تبدیلی کې د سیلابونو راتلل یا د زیات بارانونو راتلل هم شامل دي. ماشومان داری چې هغه د زیات حرارت توج په وجود کې کې او دس او د دې ماشومانو په جسم باندې دغه شکل کې اثرات غورځولې شي، اوبو کمې راتلې شي. نو خاص کر هغه ماشومان چې کم سکولونو ته ځي نو سکولونو کې هغه ته اوبه ورکول یا هغه لپاره د اوبو انتظام کول یا د هغه لپاره داسې کمرو بندوبست کول چې کم پاغي کې ټمپریچر ټیګي. دغه شان زیات عمر خلک چې کم دی دغه په وجود باندې منفي اثرات چې کم دی هغه کې دی شي، پای کوم ډی هایډریشن شامل دی یعنی دغه په وجود کې د اوبو کمی راځي.
اظهار الله ډاکټر دا هم ویل د زیاتې ګرمې یا بارانونو په وخت ناروغي په صورت کې په وخت متعلقه ډاکټر لا باید چې تګوشي نو په وخت به د رنس تشخیص او علاج ممکن شي.
کم خلق بهر اوزی نو اغو زیات مشروبات یا د سیزن استعمال کوي، کمزې کې کار روزګار کوي په کار چې هغه خپل د سی او سوري په ځای کې وکی یا زیات ټایم چې کم دی هغه نور تنه تیری. دغه شان کاغو ته پته ولګي چې دغه په وجود باندې اثر کیږي او هغه ته تبرات له شروع شو هغه باندې الټه لګي دل شروع شو وو نږدې چې کم هسپتال له زر تر زر دغه سره رابطه کولای شي.
د صحت چارو ماهرونو په خبره چې د بجلی او تودوخه ډیره پرخه سکرو تیلو او پګیسونو چلیږي کم چې په هوا کې د آلودګۍ خپرولو یو وجه ده نو باید چې په زیات شمیره کې ونی بوټي نال کړل شي او هم په دغه سبب کېدای شي چې موسمي بدلون کې په انساني صحت پریوتون کې منفي اثر کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
اخوا په جنوبی وزیرستان کې کروندګر وایي چې د ماحولیاتي بدلون له کبله د الوچو باغونه او ټماټرو ته زیان رسیدلې دي او پیداوار یې کم شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره دوی ورسره مرسته وکړي او د ماحولیاتي بدلون په اړه د بیداری لپاره دوی هلې ځلې وکړي. بلخوا د زراعتو د څانګې چارواکي وایي باید د ځنګلاتو د غیر قانوني وهلو مخه ونیول شي او داسې میوې او فصلونه وکرل شي چې د ماحولیاتي بدلون اثراتو سره مقابله وکړل شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې موسمي بدلون یې د سبزۍ فصلونه او د میوې باغونه اغېزمن کړي دي. په دغه برعکس د وانا سیمې سره تعلق لرونکی د میوې باغونه یو چیشتان ویایي.
شان وزیر د جنوبی وزیرستان لور وړه نه خبرې کما لور وزیرستان چکین دی دا په زرحات باندې انحصار لري د میوې بوغینا چکین دی الوچو میوې بوغینا دي مخکې مو یوه بوخ شی 15,000 پیسی شول کاټن وشول هغه رورسېدلی دي 3,000 ته. دغه موسمي حالات دا اثر پرې کړی دی چې یو په پیداوار چې کمې روغلې دو او بل به څېمه ژالۍ دو دا کېږي تېزه اوګونه درسره روسي طوفاني په ورسره طوفاني ورینه کېږي چې کېم زیک څه دې ته ضرورت نه وي. نو زمیندارون چې ډېر کافي نقصانات ورکړي دي او ورسره چې ټماټر فصل خو بالکل په تیارول شه دی نو هغه ته یې ډېر ډېر کافي نقصانات ورکړي دي.
د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیټانای ویایي چې په سویلي وزیرستان لوور ضلع کښې موسمیاتي بدلون د سبزۍ فصلونه او د میوې باغونه د 15 نه تر 20% پورې اغېزمن کړي دي.
چې کومه پنځمې میاشتې چې اکثر ژندابارې کېږي نو د پنځمې میاشتې الوچا په دې باندې ډېره خرابېږي. اومې میاشتې الوچا چې ده دلته ژلاباري هغه کمه وي دو چونکې دا کوشش یې چې مارکیټ ته الوچا زه راشي نو موږ ته به ریټ ښه میلاو شي. نو زمیندار ورور ته موږ دا وایو چې تاسو ټوټل انحصار په یو الوچې باندې مه کوئ چې کومه د پنځمې الوچا ده، بلکې داسې کوئ چې پنځمې الوچا او سره د اومې الوچا هغه تاسو کړئ. زه داسې ویلی شم چې موسمیاتي تبدیلي 15-20%
شان وزیر د موسمیاتی بدلین په وجه د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي.
پروګرام چلولی دی چې روان وخت سبزیجات په داتم کېږي یا د موسمي تبدیلۍ په حواله باندې د دې سره داسې پراتاک نه دي د نیو سره د ګورنمنټ نه د سول انتظام یا نه سپیشلی د زراعت کیم ډیپارټمنټ دا هغه نه موږ دا درخواست کوو دا هیله کې چې دا هیله کې کې مې په ایمرجنسي بیس باندې دا وګرځوي چې امداد نشي ورکولای نو صرف دا کې چې آگاهي کې مو پروګرامونه دي موسمي حالات باندې هغه نه مخکې د نیوز د خبروي
خو د زراعت محکمې مشر انور بیٹانا یوایي چې د موسمیاتي بدلون مخنیوي د پورا ضروری دو چې په ضلع کښې د ځنګلو ژغورنه وشي
بار بار موږ زمیندارانو سره چې کوم موږ فیلډ شي موږ فیلډ اسسټنټ چې عام ملاوي چې هغې په ذریعه باندې موږ دا پیغامونه مو ورکړي دي د دې چې کوم منفي اثرات دي دا به موږ څرنګه کمولو کوشش کوو چې اول اول خو دا ده چې موږ د جنګلاتو کټایي روکتام وسي موږ زیات ګرینري راولو زیات شجرکاری وکړو بل کومه د مځکې لاندې دي موږ د اوبو لیول دا سطح ده آوانه شي خاص کر ډېر لاندې روان ده او د دې غټه وجه دا ده چې سولر سیستم راغللی نو دې سره موږ بې درېغ استعمال شروع کړلی د اوبو د دې دا اوس نقصان اوسولی چې هر کال د موږ زمیندار ور هغه ضرورت مطابق اوبه فصل ته نه سي میلاو نو دې په وجه باندې د پیداوار کم سي خو بل طرف ته اوس موږ زمینداران شفټ کوو د زیتون باندې خاص کر سوت وزیرستان لور شي موږ تقریبا 280 ایکڑ په دا شاته دریو کالو شي موږ د زیتونو باغات ولګول
سویلی وزیرستان لور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د موسمي بدلون په وجه مخامخ شوي حالات مخنیوي د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د افغانستان په پکتیکا کې 375 هغو کسانو ته چې په خوا په نشه روغ دیو د کسبونو د زده کړې شپږ میاشتنې برنامه مکمل شوه. د برنامې منتظمین وایي چې دا پروګرام د یو ان او پی ایس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په مالی همکارۍ پلی شوی. د زیاتوي یاد کسان د مرکز خرنې او ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او له نظري او عملي زده کړو سربیره دوی ته د خپلو کسبونو کټونه او یوه اندازه پیسې هم ورکول شوي دي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې دی.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ 375 کسان چې په خوا په نشو روږ دیول او بیا یې درملنه شوې وه د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامې په پای کې ټولو ته د خپلو کسبونو کیټونه او یوه اندازه نغدې پیسې هم ورکړل شوې. د برنامې د پلي کوونکي انجیو مشر سیف الله قریشي مشال راډیو ته وویل له دې برنامې موخه دا وه چې د بیکارۍ په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخه نکړي او د دې ترڅنګ د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کړي.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده د خیاطۍ حرفه ده او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په آخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول دوی ته د دوی کورنیو ته د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول د برق کیټونه ورکړل شول او همدا قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول او بیا د دوی سره نقدې مرسته وشوه تقریبا هر نفر ته 6600 افغانۍ چې معادل د $95 کېږي.
د حرفوي زده کړو د دې برنامې فارغان چې پخوا په نشو روږ دیول او وروسته یې درملنه شوي او په تعقیب یې د کسب او کمال خاوندان شول خپل راتلونکي ته هیله مند دي او وایي غواړي له دې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو له ډلې میاګل وویل
موږ ډېر ځینې خوشحاله یو لومبی به بیا کار و دغه به ګرځېدلو چیرې به خورې به م شپوله اوس له دغې موسیج ډېر خوشحاله یو باید دا نورو ولسوالیو ته هم وغځېځي خلک هم ډېر ناوسه دي. سر
د دې پخوانیو روږدو کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا وروسته په کسب او کمال د دوی سمبالښت ته خوښ دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ځوانانو د سالمې بوختیا په خاطر نورې دا ډول برنامې هم پلي کړي. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی امیر مالک وویل
نو دا د ځوانانو دپاره یو ښه فرصت ده بالخصوص د هغو ځوانانو دپاره چې هغه معتدین دي او هغه روږ دی د پنیشو باندې نو موږ نور هم له موسسو څخه هیله ده تر څو د موږ ځوانانو ته داسې کاري فرصت ورکړي تر څو زموږ ځوانان په کار بوخت شي او له نیشو څخه راوګرځي.
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامې په تعقیب 115 نورو کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي. په افغانستان کې د خلکو د بیکارۍ بیکاری لوړه کچه او پونه شو د روغ دو کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول دیوی اساسی ستونزې په توګه پاتې شوي او د نورو لاملونو په خوا کې دې مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن سبا د لویو سره سره ماشومان هم د موبایل فونونو زیات استعمال کوي، ځینې پرې کارټونونه ګوري او ځینې بیا مختلفې لوبې یا ګیمونه ورباندې کوي. بلخوا ډاکټران وایي د فونونو د زیات استعمال له وجې د ماشومانو په صحت منفي اثر پرېوځي. په خیبر پښتونخوا کې ځینو میندو مشال ریډیو ته ویلي چې ماشومان یې ټوله ورځ موبایل فونونو ته ناست وي او له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي او دا شان جسماني یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ ته زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدی شي، تفصیل د خالد نیاز په دې رپورت کې دی.
بتاو سکول کی فیس کتنی ہے؟ بتاو
انکل یہی کوئی 20,000.
دغه आवाज د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پښتونخوا نو خاړ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګنټه وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو ته یو روټۍ جوړه کړې، مثال خبر روټۍ ته هېری او موبایل کې اختی، خاطر ماترم ختم شو، په مورم گزار کوي چې موبایل ته اخلي او روټۍ چته را پاسه نو روټۍ نه را پاسي، بس موبایل کې اختی. زمام زوی دی بس موبایل کې اختی، روټۍ موټۍ چته را پاسه روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسي او بس بد بد براته ګوري چې موبایل ته والم بس گزار را باندې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نخري.
اکثر دوی سحر کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې مونږ به ناشته کوو، چې موبایل نه راکوي مونږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوخي کارټون په اولګي نو روټۍ خوري. چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مکوي دستې موبایل بند کړي نو دوی ماته وی راشي ماما روټۍ را نو چته کې مونږ ماړی مونږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوی ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتل لس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې سلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د اسوسییشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي، ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی، سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پی خبر ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دی وای چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمې دی شي او دینه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوځي. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیمه ماشومان دي چې هغه ټي وی سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز یا دیس زونه چې کوم دي هغه کانسټنت دا مخ ته راځي نو دا په بیهیویئر او دا په عادت اتوار باندې هم دا اثر پریوځي.
خیبر پختونخوا کې شل کالو راهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی، پکار د هر انسان د دینه ګټي تر لاسه کړي. عمران ټکر مشال لیډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدین الله خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي.
غټل زمواري د مور او پلار جوړيږي. یو خدای زدایي مانی ټرینګ کی چې دی کم قسم مواد ګوري، سګوري، سمره وخت ګوري، بل دا چې زاغي ټایمینګ چې دی دا هغه محدود کی، خاص محسوس وخت لپاره هغه ته لیمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین دا موبایل زیاد استعمال کئی نوزه کا ماشومان هم دی کی اختشوی دی. داوائی چی والدین دا مصروفیاتو لوجی ماشومانو تا وقت نشیور کولی، کم لوجی چی ماشومان زیاد وقت سکرین تا تیرائی. ماشومان سنگ دا سکرین نامنی کی دیشی دی اڑباندی ارشی ارباب وائی.
ډیلی یو اساینمنت ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو زه تعالی انعام در کوم، خو انعام به بیا لازمی ورکوي. آدی یو ټافی دی، لس روپے دی، سل روپے دی، یا یو وړوکی شانتی گفت دی. هغه کې څو شي چې ماشوم دومره موټیویټ شي، دومره انوالو شي چې هغه سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختمه شي. تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوی، تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی هغه فکس کړی نه وي، او ماشومانو سره هغه تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سټارټ کړي، ماشوم دا شي نه مني.
د جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری واصلې شي. داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي، هغه د غټوالي، زده کړو کمزوري او منفی رویو ښکار کېدې شي. ایسوسیشن وایي چې ماشومان لا کم از کم یو غنټه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارونا ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسئ.